السلام علیکم د دوو بجو د خبرونه یو ساته د پڅو شیبو کې اونیز پروګرام د ازادي په صفو کې پیلېږي. نن پر دې خبرې کېږي چې د اوکراین روانې جګړې د افغانستان پر سیاسي وضعیت څه تاثیر کړی دی. نن پنځشنبه ده، د کاب یهود 19 د مارچ میاشتې لسمه. پیل خبرونو کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترکی چارواکو په بلنه د یو هیات په مشرۍ دغه هیواد ته رسېدلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په وینا ښاغلي متقی به د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د ګډون ترڅنګ وینا او د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو له استازو سره خبرې وکړې. د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو په مشرۍ د پاسپورت عمومي ریاست مسؤلانو هغه اوازې رد کړې چې ګواندي له کومې پاکستاني کمپنۍ سره د افغانستان پاسپورتونو د چاپ قرارداد سوی دی. د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقانی ازادي راډیو ته وویل چې د تېر حکومت لخوا د لیتوانیا له هیواد سره د پاسپورتونو د چاپ تړون لا هم پر ځای دی او نږدې 24,000 چاپ سوي کتابچې له کمپنۍ سره دي چې ژر به افغانستان ته ولېږدول سي. وړاندې داسې اوازې وې چې ګوندي طالبانو د پاکستان له نادرا ادارې سره د افغانستان د پاسپورتونو د چاپ قرارداد د کړه دی. ځینو طالب سرچینو خبرلانو ته ویلي وو چې د پاکستان نادرا ادارې د افغانستان لپاره 1,000,000 د پاسپورت کتابچې چاپ او افغانستان ته یې انتقال کړي دي، خو د پاسپورت عمومي رئیس د تشې اوازې بولي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغان کډوالو لومړۍ ډله د ویرجینیا په شمالي برخه کې یو نوی موقتی استوګنځای ته رسېدلې ده. د وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویل چې دغه افغانان د تیر کال په اگست میاشت کې امریکایي ځواکونو د کابل له هوایي ډګر څخه په الوتکو کې ایستلي وو. د لیزبورګ په نېشنل کانفرنس سنټر کې ځای پر ځای شوي دي. د بیان له مخې دغه افغانان به چې شمېر شاوخوا 300 ته رسیږي په دې مرکز کې تر هغه اوسي چې د میشتېدو د خصوصي سازمانونو په مرسته ورته د امریکا په نورو برخو کې د اوسېدو دایمي ځایونه پیدا شي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ترکیه کې خپل خبرې پیل کړې. دواړه مشران په داسال کې د لومړي وار لپاره په لوړه کچه د خبرې کوي چې پر اوکراین د روسي د يرغل دوی اونۍ پر اسوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په یو ټویټ کې ویلي چې کولیبا به په دې سفر کې د روسي د شخړو پر کمولو او په اوکراین کې د جګړې د بندیدو په اړه خبرې وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تمه شو ویلي چې د کولیبا او لاوروف ترمنځ خبرې به دایمي اوربند ته لاره پرانیزي. د اروپایي ټولنې مشران نن په فرانسه کې جرګه کیږي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر اغېزو بیړنۍ خبرې وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دورهیي مشري کوي په دې سرمشریزه کې به د اوکراین موضوع رهبري کړي. او د اوکراین له لوی ښار سومي څخه د بشري دهلیز لارې د ملکیانو وتل نن د درېیمې ورځې په مخه دوام کوي. له دې ښار ملکیان په داسال کې وځي چې اوکراین او روسیې په سیمه کې پر یوه اوربان موافقه وکړه. په همدې حال کې راپورونه ورکول سوي چې په ماریوپول ښار کې پر یوه زیږنتون په یوه حمله کې درې کسان وژل سوي دي. له سومي ښار څخه روانه اونۍ په زرګونو کسان وتل. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. په پاتې شیبو کې احمد شیبر د ازادي په صفو کې اونیز پروګرام کې در سره دی.
د ازادي په صفو کې
در امواج ازادي
احمد شیبر یم پلی خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د اوکراین جګړې د افغانستان پر وضعیت له اقتصادي او سیاسي پلوه څه اغیز کړی دی؟ په دې اړه دلته بحث لرو. څه باندې دوې اونۍ مخکې چې روسي پوځیانو پر اوکراین برید وکړ، د رسنیو سرټکی اوکراین شو. لا هم دی، تر دې مخکې د نړۍ په مهمو موضوعاتو کې له افغانانو سره د بشري مرستو مسله ډېره یادېده، خو اوکراین دا مسله اغیزمنه کړې ده. د افغان شزو د ورته او پرمختګ مرکز مشر محبوب سراج وای چې د اوکراین د جګړې له امله افغانستان ته پام لرنه دومره کم شوې ده چې حتی د دې له بنسټ سره مرسته غسینې دي لکه چې پخواوي.
د اوکراین موضوع د نړۍ لپاره ډیره مهمه ده او دا د افغانستان په موضوع اغیز کوي او اغیز کړی دی. دغه موضوع په مهاجرینو هم اغیز کوي. څومره مهاجرین چې انتقال ولای سول اوس د کچا اوکراینیانو ته ځانګړي شوی ده. زما بنسټ سره کوم مرسته نه ده شوی، یوازې یو اندازه کمی پیسې راکړل شوی چې خلکو ته ورکو.
شاید دا اوکراین د جګړې اغیزې وي چې د ترکیې په انتالیا کې د غونډې د اجنډا په اړه مهمه مسله په اوکراین کې د اوربند هڅې یادی شي. سربیره پر دې چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دې غونډې ته ورغلی دی او مخکې دا خبره کېده چې پر افغان مسلې به ډېرې خبرې کېږي، خو اوس هر څه اوکراین تر سیوري لاندې راوستي دي. په دې خپرونه کې مو میلمانه دي عبدالکریم حقانیار، په پرا کې د افغانستان سفیر شهزاد ګل آریوبی، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد. او د میلمنو هرکلی کوم، خو مخکې تر دې چې اصلي بحث ته راشم، د اوکراین د جګړې په اړه د نړیوالو د دې اندېښنو په ارتباط به په لنډو د ډاکټر تنها نصر واخلم. ډاکټر تنها د اټومي چارو متخصص او څېړونکی دی او په خپرونه کې راسره وصل شوی دی. تنها صاحب، خپرونې ته ښه راغلې. لومړی که په لنډو دې ته راشئ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری چې اټومي ځواکونه یې تیار سوي کړي دي، څه معنی؟
سلامونه ټولو ته. د دې معنی دا ده چې اټومي وسلې یا هغه د اټومي وسلو انتقالونکي وسایل هغوی له خپلو دایمي ځایونو نه راایستل شوي دي، او د دې لپاره چې که هر وخت ورته امر وسي دوی به دې ته آماده وي چې استعمال سي او یا فایر سي او یا د تیارو په واسطه باندې انتقال سي.
تنها صاحب، دغه حالت ته په اروپا کې اندېښنې زیاتې دي او ویل کېږي چې خلک د آیوډین په نوم ګولۍ اخلي چې ځان وساتي. دا څه ګټه کوي د اټومي جګړې پر مهال؟
بالکل، اول خود خدای دا حالت نه راولي، خو د کله چې اټومي وسلې استعمال سي په هغه وخت کې رادیواکټیو آیودین ډېر زیات د اټومي وسلو څخه چاپېریال ته خپرېدای سي، او د دې لپاره آیودین د جاغور کچې ته ډېر جذب سي، جاغور مرض باعث کېږي او په پایله کې سرطان رامنځته کولای سي. خو کچې ته سړی دا غیر رادیواکټیو آیودین د ټابلیټ په شکل یا هم د یو مایع په شکل واخلي، بیا هغه د تایراید غده چې دا جاغور چې مرتوی هغه هغه د آیودین د جذب مقدار کې هغه خپل مشبوع حالت ته رسیږي، بیا که رادیواکټیو آیودین جذب کړي بیرته یې طرح کوي. نو دا یو ډېر وړوکی مرسته یوازې د جاغور د سرطان مخنیوي لپاره کولای شي، خو نور د وړانګو ټول نور اثرات چې په چاپېریال او د انسان په وجود باندې یي هغه خپل ځای پاتې دي او خپل خطرې په خپل ځای باندې پاتې کېږي. یوازې جاغور سرطان په برخه کې ډېره کمه مرسته کولای شي.
د اوکراینی چارواکو په وینا د چرنوبل د اټومي بټې په برخه کې برېښنا په ځینو بټیو باندې وای قطع شوې ده او اوکراینی چارواکو سخت تشویش څرګند کړی دی. په اټومي نظره که چېرته برېښنا پر بټیو باندې قطع شي، آیا د وړانګو د خپرېدو خطر شته؟
چرنوبیل اټومي بټې خوسته کار المدلې ده، هغه یوازې هلته هغه دی پاکاري کوم عملیات چې د دیش کال نه اضافه چې هلته روان دي، او یا هم کوم هغه ټوله بټې چې تر سار لاندې و هغه ته برېښنا په کار و. هغه برېښنا چې قطم سي د وړانګو د خپراوي امکان تقریبا صفر ده، ځکه هغه د وړانګو د خپراوي کوم حالتونه چې موجود و هغه ور د مخه د هم د اوکراین هم د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د اروپا د مختلفو پروژو پترچ کې هغه خطر اوس تقریبا صفر تر کم شوی، او چون بټي غیر فعال ده د برېښنا شتون نشتون به یوازې د رڼا د کموالي او زیاتوالي او همدارنګه هغه تحویل سیستمونه چې به دا کوم کور یا پوښ چې د بټي په سر باندې جوړ شوی ده هغه ته یعنی تخلل به رامنځته کی. نو د وړانګو د خپراوي امکانات تقریبا صفر دی د حالت کې که برېښنایي که نه.
د اټومي چارو متخصص او څېړونکی ډاکټر تنها، مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته. اوس په د افغانستان مسلې ته مخه کړو چې دا جګړه د افغانستان پر اقتصادي او سیاسي وضعیت څه اغیزې کوي. خو بیا هم د هغه کسان چې په اوکراین کې بند پاتې دي، د اوکراین د جګړې په پیل کې په افغانستان کې د پراګ سفیر شاغلی آریوبی ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی لاغو افغانانو سره مرسته کوي چې په د اوکراین کې پاتې دي او دوی راباسي. آریوبی صاحب، دغه چاري چیرته رسیدلې دي او تر اوسه پورې څومره افغانان تاسو په هڅو باندې له اوکراین راوتلي دي؟
شبر صاحب مننه، تاسو ملمنو او اوریدونکو ټولو ته سلامونه وایم. په اوکراین کې کله چې د وضعیت خراب شو التمک بعض افغانان درودل چې هغوی هلته ژوند کوي او محصلین درودل او بعض افغانان چې هغوی نه وي د دې تحولاتو نه وروسته اوکراین ته راوړي وو د هغوی پروسې متلې ویل تر څو درېیم هېواد ته لاړ شي. نو کله چې دا وضعیت خراب شو دوی کوشش وکړلو چې همسایه هېوادونو ته لاړ شي، د اوکراین سره کوم نږدې همسایه هېوادونه چې دي هغلته پولینډ دی، سلواکیا دی، هنګری دی، رومانیا، مالدوا دی، دوی اکثر دې هېوادونو ته کوشش کولو چې واوړي. نو بیا اکثر پولو کې دوی ته مشکلات جوړېدل، اجازه یې نه ورکوله. بعضې افغانان وو چې هغوی قانوني اسناد نه درلودل، پاسپورټونه نه درلودل، دوی موږ سره اړیکه ونیوله او دا دوی غږ پورته کړلو. نو موږ دلته خو تاسو ته معلومه دی چې امکانات نه لرو، مالي امکانات بیخي په صفر کې دي او بشري امکانات مو کم شوي دي. نو موږ یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو نه او خپل اړیکو مو چې د هنګري هېواد سره، سلواک سره، چک سره، دوی سره درلودلې، دوی باندې موږ غږ وکړو، دوی ته مو رسمي مکتوبونه واستول او د دې خلکو یو لیست مو جوړ کړو. موږ یو غټ کار چې وکړلو، یو دوه ټلیفون شمیرې او د ایمیل شمیرې مو اعلان کړل د خلکو ته، څوک چې ستونزه کې وي، څوک چې غواړي دغه تخصه ولي باید موږ سره ځانونه رجستر کړي او چې موږ پوه شو چې د چا څه ستونزه ده، څه مشکلات دي. په دوه ورځو کې تقریبا 500 واړې کې موږ ترلاسه کړلې. خلکو ډېر شکایتونه درلودل، په ډېر بد حالات کې ول او ډېرې غټې ستونزې درلودلې. دوی په ویره کې وو، په تیښته کې ول او په سرحدونو کې څلور ساعتونه زیات وخت دوی تیر کړی و، چاته اجازه نه ورکوله. نو موږ کله چې د دې هېوادونو سره مو اړیکه ټینګ کړه او دوی ته مو رسمي د دوی ټول لیست واستولو او دوی ته مو جدي غوښتنه وکړه چې هغه افغانان چې
آریوبي صاحب محترم دقیق ارقام لري چې څومره کسان راوتلي دي د افغانانو له ډلې له اوکراین؟
دقیق ارقام خو نه لرم. زموږ سفارت چې په پولینډ کې دی هغه په د همانګې په ګروپ کې معلومات شریک کړل چې د 2000 نه زیات پولینډ ته راغلي دي. سلواک موږ ته 450 کسانو په لیست کې، دوی ټول هغه هېوادونه چې د دوی وزیر راځي سفارتونو ته استوي، هنګري تقریبا تر 600 پورې، رومانیا او مالدوا چې دی هغوی معلومات تر اوسه پورې موږ سره نشته دي، خو هلته خلک ټول موقت دي.
او په چک جمهوریت هم څوک راغلي دي؟
بله، چک جمهوریت خو د اوکراین سره سرحد نه لري،
خو سلواکیا لري.
بله، هغه خلک راځي دلته. دوی اکثر افغانان په چک یا سلواک یا هنګری کې نه پاتې کیږي، اکثر دوی کوشش کوي اتریش ته یا جرمنی ته ولاړ شي. دوی اصلي هدف هغه دی.
مننه عجیبي صاحب،
هم نشته دوی دپاره، زیات توجه هم نشته دی ورته.
مننه. د سیاسي چارو کتونکي او د روسي د چارو کتونکي به ورته وایم. حقانیار صاحب هم په خبرونه کې را سره دی. حقانیار صاحب، ستاسو په باور د اوکراین د جګړې اصلي علت څه شی ده؟ یعنی مطلب مې دا دی چې روسي ولې په اوکراین باندې حمله کړې ده؟ په لاندو لوست
سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته. د روسي او د اوکراین ترمنځ کړکیچ اوسنۍ نه ده، دا ان له 2014 کال نه راپیلېږي. هغه وخت چې اوکراینیانو، د هغه وخت روسانو حاکم حکومت راز کې ویکتور یانوکوویچ وختل چې د اروپا سره د اوکراین د مناسباتو مخه ونیسي، اوکراینانو په مقابل کې عکس العمل وکړو او روسیې د ویکتور یانوکوویچ ملا وتړله، هغه وو چې د خپل حاکمیت له لاسه ورکړو روسیې ته وتښتېده. وروسته له هغه بیا دغه دوه جمهوریتونه یا اپتونوم سیوې دونیتسک ته او بلې لوهانسک ته دغه خلکو د خودی رابیت تملاوه تړله او مظاهره وکړه، بل اخره وسلواله مبارزه وکړه او روسیې له دوی سره کومک وکړ. همغه وخت په هغه وخت کې روسانو کریم تلاسر وغځاو او کریم له اوکراین څخه جلا کړ. نو اصلي وقدای اصلي غوټه له 2014 کال نه راپیل شو، بل اخره د 13 فبراير باندې پوتین تصفیق وکړ چې په اوکراین باندې یرغل وکړي.
منن حقن یار صاحب، مجاهد صاحب، ستاسو په باور د اوکرين پیښې د افغانستان په سیاسي وضعیت باندې تاثیر کړی دی. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تل دا خبره کوله چې سیاسي تعامل له نړیوالو سره زیات شوی. آیا له تیرو دوو اونیو را په دې خوا دغه سیاسي تعامل کم رنګ شوی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم په خپل نوبت تاسو درنو ملمنو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اول خو ته د اوکرين جګړه متاسفانه د سیمې او ټول نړۍ په ګټه نه ده. خدا وسه دا جګړه نه وایسته او د دې بدیل لارې په معقول لار باندې پیدا شوی او بل دا چې د دې نغه مسرات د اقتصادي لحاظ باندې طبي سیم په سیمه کې ستام په افغانستان باندې ستاسو د نیکسو د ګرانښت مثلا د نورو توکو خوراکي موادو د ګرانښت موضوع سره تړلی دا منفي اغیز لري. خو په سیاسي لحاظ باندې زه فکر نه کوم چې د افغانستان په وضعیت باندې اثر ولري، ځکه موږ اوس هم ډیپلوماتیک اړیکې روانې دي. دا نن زموږ د بهرنیو چارو وزیر محترم متقی صاحب په ترکیه کې دا په رسمي سفر باندې او تاسو سبا غونډه ده
مجاهد صاحب
ګډون کوي.
مجاهد صاحب وبخښه، د ترکیې د انطالیا په غونډه کې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي، مثلا ازادي راډیو د اوکراین تر جګړې مخکې هم دغسې یو خبر درلود چې ممکن په ترکیه کې د افغانستان په ارتباط غونډه وشي، لیکن اوس د همدې غونډې په ارتباط باندې ټولې رسنۍ دا خبر ورکوي چې د انطالیا په غونډه کې ممکن د اوکراین د اوربان په ارتباط باندې بحثونه وشي. فکر نه کوي دا په خپله یو ډول د افغانستان قضیه اړخ ته کول دي؟
دلته په دې غونډه کې د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته ځینې هیوادونو جمهور رئیس بلل شوي دي او طبیعي ده چې ټول به د افغانستان په مسله باندې بحث نه کیږي. د سیمې په مسله ته ارتباط لري او د اوکراین جګړه هم ډیر اثر نه پاتې کړي، ځکه ټول سیمه ډیره متاثره شوې ده. طبیعي ده چې په بحث کې کیږي. قوم افغانستان بیا هم خپل ځای لري او خپل غدې موږ حساسې سیالته تللې دي، هغه په دې مسله موقفه هم دفاع کوي هم خپل غوښتنې لري. زه فکر کوم طبیعي اثر خو به ممکن لري، ولی داسې اثر نه لري چې موږ بیخي ویر کوي یا افغانستان قضیه یو اړخ.
مجاهد صاحب، مخکې د پراک د افغانستان سفیر عربي صاحب سرګندونې تاسو واورېدې، د طالبان حکومت دې ته چمتو دی چې له دغو سفارتونو سره مرسته وکړي څو دغه کډوال چې په اوکراین کې بند پاتې دي دا خوندي راووسي؟
موږ ټول هلې ځلې کوو چې هلته که افغانان دي په اوکراین کې په جګړه کې بند شوي دي او ستونزې ورته ولاړې دي، هغو ته یو طریقه باندې هم د وتو لاره برابره شي. په دې مورد موږ د ډیپلوماتیکو لار نه اړیکې هم کړې دي د بیلابیلو هیوادونو سره، اوس د اوکراین تر نږدې د هغو هیوادونو هم تقاضا ده چې افغانانو ته پناه ورکړي چې هلته به بند پاتې د جګړې له امله دي.
سوال دا چې له دغو سفارتونو سره، له دغو افغان پخوانی حکومت د افغانستان له سفارتونو سره تاسو په تماس کې یاست یا مرسته ته حاضر یاست؟ بله، مهرباني.
بهرنیو چارو وزارت په ټول سفارتونو سره اړیکې لري چې باندې دي او نسبي فعالیتونه لري. هغه هم غوښتنه کوي چې خپل خپل لارو نه هڅه وکړي چې اوکراین کې څوک بند پاتې دي د هغو لپاره نجات لارې ولټوي. هر لارې موږ کارول ده، تاسو موږ مثلا سازمان سره موږ خپل اندېښنه شریکه کړې، حتی که اوس څوک هلته زیانمن نه شي.
مننه. عربي صاحب، ستاسو تقاضا څه ده چې په کابل کې واکمن حکومت څه رقم کولی شي چې له تاسو سره مرسته وکړي چې دغه کډوال خوندي راووسي نورو سیمو ته؟
شبر صاحب مننه. زما په نظر باندې کډوالو ستونزې چې دي مالی یا تخنیکی یا فزیکی همکاری زمونږ لخوا نه یا د کابل دولت لخوا نه په اوس وخت کې کوم ضرورت به نه وي، ځکه چې هغه اړیکې اول ورځو کې چې موږ سره وې شکایتونه ول او ډېرې سختې ستونزې درلودلې هغه ټول حل شوي دي. هغه شکایتونه او د دوی اړیکې 500 نه زیاتې وي، هغه ټول صفر ته رسېدلې دي. نو څومره معلومات موږ چې لرو چې دوی د نورو هیوادونو ته داخل شي، هلته لکه نورو اوکرانیانو ماجرین ته د افغانان تم په درنده سره ګوري، سلواک دولت انګری دولت دواړه موږ ته رسمي مکتوبونه راوستول او ویره ته وویل چې هیڅ نوه تبعیض به نه کیږي. افغانان چې د پولیس څخه راواوړي پولو کې هم ورته اسانتیاوې برابرېږي او دلته چې راواوړي څومره لومړنۍ مرستې چې دي نورو اوکرانیانو ته او نور ملکونو ماجر ته جوړ کړي کې افغانان ته هم همدغه رقم ته ورکول کیږي. بلدا د یونیسیف دفتر شته، د ایم دفتر دی، د پیپل ان نید یو سکیم جوړی دوی ټول سره موږ تماس کړو او موږ ته وایي چې کوم تبعیض به نه کېږي کوم فرق به نه کېږي د دې بشري ناورین د پوکران باندې راغلی ټول ته بیا سترګ باندې کتلی کېږي. نو په داسې وخت کې که موږ ته کوم پیسې راواستل کېږي چې موږ کومه غمونه کوو او افغانان او ستونزې اکثره زما په نظر باندې حل شوي دي. هغه کسانو چې غوښتل چې د یوکرین ته ووځي بعضې افغانان دي هلته دوی جایدادونه لري او دوی کاروبارونه لري دوی نه غواړي چې ووځي او تر وخته پورې پاتې دي. کېدای شي دوی فکر کوي چې وضعیت ښه شي نو دوی په خطر باندې داسې جدي غوښتنه زموږ نشته د کابل څخه. حتی د وزارت خارجه موږ نه رسمي غوښتنه کړې وه چې دې کې باید همکاري ورسره وکړي. څومره کارونه چې موږ مخکې وړي وو دوی ته رسمي ګزارش ورته ورکړل چې دغه کارونه ټول مخکې شوي دي. یو مانګي شته دی انشاءالله که چېرته ستونزه وه موږ په کابل باندې او نور د نړیوالو مساتو باندې غږ وکړو چې دوی ته باید رسیدګي وکړو. خو دلته موږ اړیکې ټولو هیوادونو سره ښې دي. د چک دولت سلواک انګري هلته پولینډ کې کومه ستونزه چې وغه موږ حل شوې ده داسې ستونزه زه نه ګورم چې موږ
مننه عربي صاحب مننه له یوې خبرتیا پسې به دا مسله وڅېړو چې له اقتصادي اړخه د اوکراین جګړه د افغانستان پر وضعیت اغیز کوي او بیا څه اغیز یې کړی دی.
آزادی په سپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه میلمانه مودي د سیاسي چارو کتونکو عبدالکریم حقان یار په پرا کې د افغانستان سفیر شاهزاد ګل اروبي او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د سیشن بی پورس پر روسي نوي بندیزونه ولګول او ویل
Today I'm announcing the United States is targeting the main
Joe Biden way nan za elan kawm che mutahid yalatuna da Russia da iqtisad asli rak pa naqsha kawi mush la Russia chakha da telo gas aw energy tool waridat manakaw mujahid sa pa Kabul ki la da elan Russia da nadi pa bazaruno ki da telo bay gran shwi aw gas ham pa Kabul ki tarasa pore asar kade
اول باید وای دا جګړه چې کله شروع شو د جګړې له عمله د نفټو قیمت په ټول سیمه کې لوړ شو دا هټ کریز افغانستان ته مرسر وغورځي ځکه چې موږ هم تجارت لرو تیل او غاز او د څنټو کې افغانستان ته راځي په ټول نخور باندې اثر کړي وای دا ست نه په افغانستان نه دل د سیمه ټول سیمه باندې دا او د نړۍ د اورستۍ باندې چې دی مسکو په صادرات کې تیل باندې لګي دا به ځکه اثر خاص ونه لري چې موږ د مسکو سره د تیلو کوم لوی صادرات نه لرو د نورو هیوادونو نه موږ خپل ضرورت تیلو پوره کوی شو.
مننه. د حقانیار صاحب د تیلو او د ګازو په برخه کې د روسي صادرات ډېر زیات دي حتی ویل کېږي چې شاوخوا 400 میلیارد ډالر او ترسي شي. دغه ډول بندیزونه د روسي په اقتصاد باندې په لنډ موده کې تاثیر غورځول شي او کنه په اوږدې موده کې ممکن تاثیر وکړي.
بله ما غوښتل چې مخکري پښتنه یو څه نیمګړی وز ما په نظر دی اوریدونکو لپاره اوس د روسانو لپاره هغه د فرانسوي اصطلاح نوستالوژي یا په تیر کې هغه خوبونه چې دوی په تیر هغه د تیر خوبونه ویني یعنی پوتین غواړي چې پوتین اوکراین د خپل نفوذ ساحه بولي او بانه یې داده چې دوی ګوره د دونیتسک او د لوهانسک د خلکو له حقوقو څخه دفاع کوي لکن په اصل کې دوی غواړي د ناتو مخه ونیسي دوی د خپل امنیت د ډار له وجې د کار ته ملا وتړه اوس نورې بهانې کوي. نو خبر اصلي دا ده چې روسیه غواړي خپل هماغه د پراختیا غوښتنې تیوري وړاندې بوزي او اوکراین به نه اولنی هیواد وي نه به وروستی وي ممکن دا پروسه که په اوکراین کې موفق شي وړاندې هم ولاړ شي. تاسو د دې اقتصادي اړخ ته زه فکر کوم په دنیا کې هیڅ داسې هیواد نشته چې د دغې جګړې له اثراتو څخه ګوښه پاتې شي. په تېره بیا روسیا چې په نړۍ کې دریم هیواد و چې د تیلو تولید یې کاوه تیل د 2000 کال په پیل کې یو بیلر په 50 ډالر وو اوس یو بیلر په 140 ډالر کابو اټکل کې چې دغه نرخ ده. نو روسان تر بل هر چا زیات متضرر ځکه کېږي چې ټول هغه خارجي شرکتونه چې په روسیه کې فعالیت کوي د چین له چین نه ماسې وه هغوی خپل کارونه بندوي او په دې کې 3 میلیونه اوکرانیانو کار کوو. د مثال په ډول کابو 900 شاوخوا مکدونالدز هلته تړل کیږي د سویډن لوی مغازي دی د ایکیا په نامه باندې مشهور دی او څو زره کسانو پکې کار کول. هغوی درې میاشتې خپل فعالیتونه وتړل او دې تر څنګ اکثره خارجي شرکتونه خپل کارونه بندوي. له بلې خوا له روسانو سره د سیاسي راشدر شي وراخوا اقتصادي راشدر شي هم بند سوه. نور غرب او غربیان او هغه هیوادونه چې د غرب ملاتړې دي هغوی له روسیې سره راشدر شي نه لري او یعنې د روسیې صادرات بندېږي. کله چې هیواد صادرات ونه لري په هیواد کې هغه کرنسي خپل ارزښت له لاسه ورکوي. اوس د ډالر بیه کابو 50% خپل ارزښت له لاسه ورکړی ده. بیکاري رامنځته کوي او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ثبات له منځه ځي. اضطراب رامنځته کوي او اضطراب داسې یو حالت ده چې انسانان په ډپریشن مبتلا کوي. کله چې یو انسان روحاً ناروغ ناارامه وي هغه په خپلو کارونو باندې په ورځني ژوند باندې تمرکز نشي کولی. له بل اړخه روسیه داسې ورټل سوه چې زه فکر کوم چې د دې لپاره لسیتي په کار دي چې تر څو بیرته روسان هغه خپل او د سرستم د فبروري نه مخکې اعتبار بیرته ترلاسه کړي. او بل تاوان یې دا ده چې د روسانو سره د روسانو په مقابل کې ذهنیت هغه ذهنیت چې موجود و هغه ذهنیت واوښت او ناتو په تېره بیا اروپایي اتحادیه بیرته سره متحده کړه. اروپایانو کرکه ورڅخه پیدا کړه. اروپایانو په منځ کې ډار رامنځته کړو او دغه دغه ډار پر بنیاد باندې اروپایان حاضر دي چې سرمایه ګذاري وکړي. تاسې ګورئ مثال جرمني 100 میلیارده یورو یوازې د وسلوال پوز د تکفیه لپاره تخصیص ورکړو او دغه تخصیصونه ټول به یا بله عادي بودیجې راځي او یا بله انکشافي بودیجې راځي. نو په هر حالت باندې زه فکر کوم چې هم روسانو او هم نړیوالو په تېره بیا د اروپا پر اقتصاد باندې سخت گزار وکړو او دا ممکن تر زیاتې مودې پورې بیرته وای نه شي کولای چې په هغه اسانۍ سره چې فکر کېږي بیرته په پښو ودرېږي.
مننه حقان یوسف. د افغانستان مسلې ته بیرته راوګرځو. د اوکران د جګړې په ارتباط د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت غړی ازرخ شافیزی وایي چې د اوکران د جګړې له امله په کابل کې د تیلو بیې زیات شوې ده. څرګندونې اورو بیا مجاهد صاحب تاسو ته راځم.
افغانستان په خپل کچه په خپل سطح یو مارکیټ ده، اما ډېر کوچنی مارکیټ ده. د پترو ډالر هیوادونو لپاره دا ډېر جذاب نه دي. شاید اوس ټول زموږ ضرورتونه یو نیم میلیون ټن دي، اما په هر صورت د افغانستان په نړیوال اقتصاد باندې ډېر اغېزه نه لري. د نړیوال اقتصاد بدلونونه او کړکیچ په افغانستان باندې منفي اغېزه لري ډېر. اوس هم چې د اوکراین جګړه پیل شو تقریبا 1,000 افغانۍ قیمت تمام شو د تیل په لیټر کې په افغانستان کې جګ شو.
مجاهد صاحب، د دې له خاطره چې دغه قیمت د تیلو نور هم پسې زیات نه شي، ستاسو حکومت دغسې لارې چارې سنجولې دي چې د تیلو قیمت ثابت تقریبا ثابت وساتي؟
بله، موږ هڅه کوو چې دلته د تیلو قیمت هم ثابت وساتو او له ګڼو هیوادونو نفتو وارد شي افغانستان ته او هغه اړتیا پوره وي. خو دغه مخکې ما وویل چې دغه یادونه چې کېږي چې قیمت لوړ شو د نفتو، دا په سیمه ییزه کچه ده. نو مثلا که په ایران کې، که په ترکمنستان کې، که په نورو هیوادونو کې تیل ګران وي، بیا موږ هم نشو کولی د قاعدې نه ځان وباسو، ځکه ګراني به بیا وي، ځکه موږ هم له هغو هیوادونو نه تیل واردوو. خو داسې نه ده چې خاص په افغانستان کې دا اثر غورځي، دا اثر په ټوله سیمه کې ده او رښتیا هم منفي ده. متاسفانه د جګړې له امله داسې وسول، خو متاسفانه دا جګړه باید نه وای شروع شوې، ټول سیمه او ټول نړۍ به د دې نه ځان باسي.
مننه مجاهد صاحب. لې به خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخه کوو، د دوی نظر هم له میلمنو سره شریکو.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري له میلمنو پوښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
زموږ شمیره ده 00420221240. دا شمیره تکراروم 00420221240. تاسو کولی شئ چې د واتساپ لپاره په دې شمیره زنګ راته ووهئ. همدارس کولی شئ چې د سکایپ لپاره په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. هیله کوم چې په لنډو باندې خپلې پوښتنې وکړئ چې میلمانه د ډیرو اوریدونکو سوالونو ته ځواب ووایي. یو اوریدونکی را سره مهرباني وکړئ. آزادې په سپوت پروګرام تاسو را سره اس مهرباني وکړئ.
بلې اورې شي بس
اوس اورم مهرباني.
سلام علیکم شهبر سره خپلواکم د ایرات نه مجاهد صاحب تواریبي صاحب تاسو ته بعد سلام. ز خپل د عربي سره مسوال دی چې په بعضي افغانان دي چې په خارج کې دي د تذکری او د پاسپورت تشکیلات لري بعض تذکری نه لري بعض پاسپورت نه لري دوی خپل هم وویل آیا دوی دا مشکل علاوالی سي یا الکترونیکي تذکری هلته شروع شي یا پاسپورت ورته پیدا کړي او یا شي ورته پیدا کړي تر مشکل حل یو بل سوال هم مجاهد صاحب سره اول خو افغانان د دوی خوشحاله دي راځي د امنیت راوړی وې زه خپل خو د دوی خوشحاله یم چې بس دوی به یو کار وکړي چې ایران او پاکستان سره د تجارت لښ کی د ازبکستان سره په ترکمنستان سره زیات لکه د تیل د ګاز دی په دا چې دا دوه هیوادونه د افغانستان د خلکو دوه هیوادونه نه دي او ټول ملت هم د دوی خوشحاله دی راځي د پیغام کامیاب شي چې بس
من نه خپل واکس بل اوریدون کې ته مخه کوو ازاریب سپوک پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو بلند کې سپوک
تاسو نه مسي شبر
سي تاسو ژغې نه کاس
سولینا
مهرباني وس لوڅن کلس خبرې کوي وست شخص هم کلس خبرې کوي لوڅن رادیو مړه کوي زکه بیا ژغې نه کاس مهرباني
خاص دې و زه غواړم چې دغه موضوع نه سایسر به هر څه خبرې وکم هله درنه چې ما ته وخت راکې مړ څو ځل د ازادي رادیو سره او د نورو ځین سره د خپل سند د کړه د شریکړې باندې چې موږ راغتر اوس پر چانه دی اوردل نه زاستون مړ ته حلسوي د شبکو پاړه باندې مړ څو ځل ازادي رادیو ته پیغامونه فرېش دي او نورو مخابرات رئیسات او د 1500 افغان مسلم شرکت هم زنګونه ولید تر اوس پر موږ دغه واستون د نه حلسوي دا ستون خو دوم رستون زم نه دی یعنی دا خو وس نه غد
کوم ځان په لاس نه نه پخ ستون زم نه کړی یاد کوم
د مخابرات استن زدل د ګرڅ په هلمند ولای کې څه کې دا کار نه کوي شبکې کار نه کوي هغه کله افغان وسی وي کې ام 10 کار شبکې هغه کار نه کوي به کې تر اوس پرې و زغه زمر چال زمر ځخ چان چان نه دی اوري دلی مرڅو زلم د غسون زاد ازیر سره د نور شبکو سره شریک کړي مر شه دار زمر د غسون د اول حل سي دا نه 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 خارجان شړ لري نه پمبس
نه
نه دغه د بندرونه
من نه ساس پښتنه به اورس مجاهد صاحب تر راځي کوم بل اوریدون کې ته مخه کوو ازادي په پک پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو پلان کړئ د دې اوریدون کې ځخ قطه سو بل اوریدون کې ته به مخه کو د اسکایپ تلارې هم بیا اوریدون کې را سره دی ازادي په پک پروګرام دی دا زنګ راځي او برته د دوی ځخ قطه سو مهرباني وکړئ تاسو پلان کړئ تاسو را سره یست لطفاً خبری وکی نصر آورو بل آوریدون که تا مخه که
زادی راژیو چول کدر من آوریدون که تا و مسترم ملمنو تا سلام کهو
والاکم مهربانی
دا مجاید صاحب داری و کشتن کهو ما دلتا دا زین و دکانداران و تخوری دلی دی چی دا کم منشانو که کمتی را غلی ده دې ګمرک مرکز حکومت اخستی 2000 افغانۍ دې لک روپی نه یو نیم لک روپی اخیدري برابر کړی دی دا خبره تر کومه هدا پرې رښتیا ده
تاسو لکم زې زنګ وهلای دو ټلیفون قطش یو بل اوریدون کې اخلو بیا زکه چډیر انتظار نشو مهرباني وکي اسره په سپوک پروګرام دی
سلامونه احترامات ادا دې راځي ټول کار اوریدون که تاوان کوم خاص یو سلام د میلمنو تاوان کوم چې له د چیرغه جوړ دی راته
مهرباني خپل پښتنه وکړئ لطفا
نړۍ ما هم چې سب نه د پښتنه چې تاسو باید د اوکران کې چې کوم افغانان دي سر باید مرسته وکړي ځکه اوس خاص ته نیول کیږي ملامت چې تاسو باید زول دولت ته بیا غوته غوته نیول کیږي تاسو باید ضروري د سر مرسته وکړي ما مرسته ورسره وکړي چې هغه وځي د اوکران نه
مننه مننه چې پښتنه مهم له پروګرام سره ډیر مرتبط و لمړی براشم د مجاهد صاحب ډیر سوالونه تاسو ته راجیو کچرته لطفا کته سوالونه د شکړې په لاندو لطفا ځواب ورک
بلې دا د یو ورور هلمند نشي د مخابراتو په اړه سوند ویله په دې باندې ان شاء الله کار روان ده د اترا ادارې لخوا د مخابراتو وزارت تفاصيل د هوا ټول برخو ته مخابراتي سیستم وغځي او کوم سیستم چې محرومه مخکې او ته مرسته دیږي که او کیفیت باندې کارو کې کیفیت ډیر وي خدا طبعا یو د دې پروسه د وخت نیسی ځکه وسایل ته ضرورت وي او کار ته ضرورت وي او څو وخت کې رده خو زه اطمینان ورکوم چې مخابرات په ټول هیواد کې برګرکیږي او هر نقطې ته به هم انټرنیټ رسیږي او هم به مخابراتي خدمات او دوه موضوع سي ګرانی ذکر هغه د ګمرک زیاتوالي راځي خبره سم نه ده ګمرکات زیات سي نه دي البته یو شی سوی دی په ټولو ګمرکاتو کې شفافیت زیات شوی ده. کوم موټر چې په غلا باندې به تیرېدل یا بغیر ګمرکي شکل تیرېدل مالونه به په غیر قانوني توګه واردول، مالیات به نه ورکول یا به ګمرک نه تاویلاوه، دغه مخه نیول شوی ده. خو دا په ګرانی په معنا نه ده، بلکې د قانوني کېدو او د هیواد په ګټه ده. او بل درېم ورور چې پوښتنه وکړه اوکراین کې کوم هیوادوال دي، باید ووایي موږ تماسونه کوو ټول لارونه هڅه کوو د اوکراین همتا هیوادونو سره. ما خبرې شوي دي افغانان په خیر هلته ورسي، او که چېرې څوک په اوکراین کې اوسېږي د هغو ژوند هم وساتل شي بېلابېلو نهادونو سره موږ په دې برخه کې په تماس.
خپلواک له هراته دا پوښتنه لرله چې افغانستان ډېره اتکا د منځنۍ آسیا په هیوادو کې د تجارت په برخه کې، په هغه برخه کې مجاسب
افغانان باید په یو هیواد هم ډېر اتکا ونه کړي. ګڼې لارې شته چې موږ د خلاصې دي. افغانستان ډېر لوی هیواد نه ده، د خوراکي موادو رسد، دغسې نفتي مواد او نور اړتیاوې ضرورت پوره کېدل د ګڼو هیوادونو نه کېږي. هغه کم کم هم روادد کړو نو زموږ اړتیا پوره کولی شي. لوی د تشویش خبره نه ده، خو یو اثر څخه په سیمه کې پروت ده د ګرانۍ عمومي اثرات له هغو نه موږ هم نشو وتلی، هغه به منفي اثرات به ولري د افغانستان په حالت باندې.
مننه عربي صاحب، د دې پاسپورت په برخه کې چې واوریدونکو اندیشنه لرله څه جواب ورته لرئ؟
مننه. خپلواک صاحب ډېر رات نه د پاسپورت تذکرې په اړه چې پوښتنه کړې وه، خپلواک صاحب او ټول نور اوریدونکو ته موږ اطمینان ورکوو چې موږ د کنسولي خدمات ټول فعال دي، هیڅ نوه ستونزه به نه وي. هغه څوک چې زموږ سفارت یا کنسولي ته مراجعه وکړي د هغوی به مشکل حل کېږي. یوازې ستونزه چې ده موږ د پاسپورټونو کتابچې نه لرو، دا خلاص شوي دي. پرون ما خبر واورېدلو چې د دوبۍ کنسلګری ته استول شوي دي، خدای دې وکړي چې بون ته هم راواستول شي. که بون ته راغله دغه مشکل به په عمومي شکل باندې حل شي. د تذکیرو دپاره د الکترونیک تذکیرو امکانات تر اوسه پورې دلته نه دي برابر شوي. د نورې تذکیرې یو پروسه لري، څوک موږ ته مراجعه وکړي دغه مقابل ته استوو. کابل د ایس آی ریاست کې هلته تای مراحل کېږي، دوی چې واپس خلاص کې موږ ته راستوو، موږ د هغې په مورد باندې دوی ته تذکیره ورکوو. یو شی باید واضح وایو چې سفارت هیڅ نوادیدي صلاحیت نه لري چې چاته تذکیره ورکړي. تذکیره د هویت هغه دی د افغانستان ورکړي. کله چې هغه داینه تایید شو، اسناد ټول تای مراحل شو، موږ ته راشي، موږ هغه وروسته دا خلکو ته ورکولای شي. د پاسپورت که څوک پاسپورټونه وخت خلاص شوی د تمدید لپاره دلته سټیکرونه په بن کې چاپ شوي، پور پاک ټول سفارتونو ته استول. زما په نظر نورو سفارتونو سم شریک کړي دي. هغه مشکل هم شته دغه سټیکرونه چې دي د اتحادیې اروپا هیوادونو ټولو منلي دي، او هغه د دوی ستونزې ورسره حل کېږي، مشکلات دې حل کېږي. دغه ستونزه نشته دی، یوازې موږ نوی پاسپورټ دغه وخت نه شو ورکولی.
مننه عربي صاحب، همدا مشکل دی له خطر چې په اوکراین کې مخکې تاسو اشاره ورته وکړه چې یو شمېر افغانان په اوکراین کې دي او هغوی اسناد نه لري، فرضاً پاسپورت نه لري چې له اوکراین هم راووزي. مجاهد صاحب، په دې برخه کې تاسو د دې ختیځ اروپا له هیوادونو سره یا د اروپا له نورو هیوادونو له سفارتونو سره مرسته کولای شي؟
بلې، بلې شکه کولای شو. زموږ غوښتنه هم سوې ده د ختیځ اروپا له هیوادونو چې کوم کسان چې د اوکراین راځي هغه افغانان دي، دغو سره همکاري وسي.
او بخښئ، زما پوښتنه دا وله د سفارتونو سره، یعنی تاسو آیا ممکنه ده چې د سفارتونو پاسپورټونه راواستوي چې خلکو ته ورکړي؟
او افغانستان سفارتونو کوم ځای؟ بله، هلته تر اوسه پورې موږ یعنی د پاسپورټونو کمښت نه لرو. هم سفارتونو کې د وحدې پورې پاسپورټونه شته، ځکه د یو فعالیت ډېر نه و. پاسپورټونه چې هلته رسېدلي و مخکې له هغه شته
مثلا فکر کوم عربي صاحب تاسو ویل چې پاسپورت نه لري کنه؟
بله، په اروپا کې پاسپورتونه نشته دي، یوازې دلته پاسپورتونه چې راځي بونته. نو بعضې سفارتونو چې پخوای مخکې اپلیکیشنونه ډک کړي وو هغه هم پاتې دي، او بونه هم رسمي موږ ته ویلي دي چې موږ هیڅ نوه پاسپورټونه نه لرو چې.
بله، همدا مجاهد صاحب ستاسو توضیح سره
او دې ته ان شاء الله د تاسو د ځان سره نوټ کړو بیا خرجه او ځات سره خبرې وکم. او ماته ویل چې اوسې جرمني ته هغه پاسپورټونه لري او رسیدلې دي.
مننه. بیرته که بحث سره وګرځو چې د اوکراین جګړې څه اغېزې په افغانستان باندې کړي دي او د افغانستان په وضعیت باندې کړي دي، حقانیت سره مخکې مو د اقتصادي موضوع تاسو شته او زه کړه کدی ترشم تیل په نور نړۍ کې هم ګران شي وي په سویډن کې څنګه د تیل په بایو کې تغییر راغلی
بالکل بالکل په سویډن کې د جګړې یعنی د تلرستم د فبرورۍ مخه 15 کرونه وو چې کابو یو نیم ډالر کېږي اوس اوس تیر شپه په تلویزیون کې وویل چې 20 کرونه سو یعنی دا تقریبا 3 ډالر ته واوښته او دې کار په عامو سویډنیانو په عامو اروپایانو باندې ځکه تاثیر کوي چې معاش ثابت ده مخارج هم ثابت دي او دا یو اضافه بار ده مثلا هلته داسې هم کېږي چې دلته په سویډن کې یو قاعده ده چې هیڅ ټانک د 2000 کرونو نه زیات نه پرېږدي چې تیل واچول شي نو بیا ځینو د لاریو ډرایورانو او د سرویسونو ډرایورانو شکایت کاوه او په تلویزیون کې خپور شو چې موږ مجبوري 100 وارې کارټ داخل کو بیا او دا خپل یو مشکل رامنځته کوي ځکه لاین زیاتېږي او د ټولنې هغه نرمال حالت ټولنې له نرمال حالت ته وتلی دی د خوراکي موادو نرخونه لوړ شوي دي خلک دلته د دغه هیوادونه خلک یو څه ډارېږم له روسانو څخه چې دوی ممکن حمله وکوي اوړه اخلي غوړې اخلي خوراکي مواد اخلي ذخیره کوي ځینې کسان په خپلو زیرزمینیو کې یا تلخونو کې ځایونه جوړوي هلته یعنی امادګي نیسي او ضمناً په سویډن کې تیر هفته یو عمومي الارم وسو او هغه څو دقیقې دوام درلود خلک دې ته متوجه کړي چې داسې یو بل الارم کیږي بیا باید خلک هغه مشخص ځای ته ولاړ شي او کوم چې مخکې له مخکې په نظر کې نیول شي
مننه حقن یاسب مجاهد صاحب په دغه یو حالت کې چې فرزند دنیا یو ډیر سولیس هیواد سویډن هم ورله مخه تیاریان نیسي فکر نه کوي چې د اوکراین په څیر جګړه چې ممکن په ټول نړۍ باندې خپل اغیز او تاثیرات وشیندي په افغانستان کې باید ځینې تیاری ورته ونیول شي او کنه
بله په عموم کې خو تیاری ضرور ده خو دوه نقطې باید وایم افغانستان مخکې له دې نه چې اوکراین جنگ کې سی په خپل ستونزې درلودې هغه د ستونزې د حل لپاره موږ لاس په کار یو کغه ستونزې موږ حل کو دې لپاره تیاری هم راځي پکې او دوم دا چې اوکراین د موږ لیک فاصله کې هوا ته ډیر سره تړلی نه یو په اقتصادي لحاظ یا پر هغه واسه او تاګ راتل او امنیت ډیر متزرکی کې مستقیم نه سي په هم سیمایز منفي اثر به کومږي وي او دغه موضوع دا د سي دي امادګي په صورت کې کار کوي چې نو به موږ بدیل لارې لرو سي موږ اړتیا وي د هوا ته پر کړې شو دي عاجل کې هي د عاجل ستونزې مخنیوي
مثلا توزیع که یو تنور مرکی فرزن چه تیاری یعنی
مثلا کتی گرانی پیکی گی یا دی نفتو نرخ زیادی گی دی خزیاد مکوال سو لگانو نور و حوادون سرم دی نفتو دی وارد ورکو برخی خبری وکو او دا وسم دی مکدی اکتی آور نفت رسی گی افغانستان تا دا سراتی دیر ندی او خوب بیا هم کتی ری عجل اکتی آسی دی موضوع باندی او دست خوراکی مواد و فراست پا موضوع اما کار کولای شو آمادگی لرو او امید سه مقتدر زیانونه
ده لکه څنګه چې تاسو ویل چې افغانستان انرژي له ترکمنستان او ایران واردوي حقانیت سب تاسو د سویډن کې ل 15 کرونو او 20 کرونو ته تیل رسیدلې دي لیکن د سویډن ترڅنګ ناروی د تیلو ډیره په تیلو ډیره مالامال هیواد دی څرنګه باید فکر نه کوي چې تاثیر دومره نه وای کړی دی د تیلو قیمتونو زیاتوالی
بلې تاسو خبره درسته ده ولی یو توافق موجود و موجود ده قبل نه د تیلو د صادر د ترلاسه کولو په تړاو باندې هر هیواد یو معین مقدار کولی شي هغه توافق نه څوک نه شي کولی د بل اړخ هغه هیوادونه چې تیل لري هغه کبرانج تیل دی او یا دبلیو ټی آی تیل دی چې د خلیج او د شرقي اروپا او دغه همدغه برانچ تیل دی دوی مثلا عربستان اوس هیڅ ډول رقمندې نه لري چې زیات تیل تولید کړي ځکه چې دوی غواړي په قیمت یې خرڅ کړي یعنی په شل یو سلو شل ډالر باندې یو بیلر تیل دا ډېر لوړ قیمت ده دغه هیوادونه چې تیل لري دوی هغوی تشویش دا ده چې که دوی تیل خلاص شي یا به دوی د خپل ځان لپاره دغه نه لري ممکن د خپل ځان لپاره یې ونه لري له بل اړخه د ناروی تیل کفایت نه کوي یعنې د ناروی تیل هغومره نه دي څومره چې اټکل کېده ولې د روسانو تیل او ګاز په نړیواله کچه باندې دریم ځای لري روسان په تیلو کې همدغسې زه د مجاهد صاحب د خبرې په احترام سره دا ویل غواړم چې د مثال په ډول روسان د غنمو او اوکرانیان د غنمو تر ټولو زیات په اروپا کې صادرونکي وو. کله چې دغه غنم ودرېږي او دغه براو داسې نور شیانم دي دا خامخا تاثیر ځکه کوي چې هغه تقاضا چې پخوا رفع کېده د روسیې او د اوکراین د صادراتو پر بنیاد باندې هغه تقاضا خالي پاتې کیږي. هغه تقاضا بالاخره هغه ځای ته مراجعه کوي کوم ځای چې موږ اخلو، موږ په هغه قیمت نشو اخیستلی چې اروپایان اخلي. اروپایان زیاتې پیسې ورکوي، پنان خرڅونکي اروپایانو ته مراجعه کوي. د ایران په شمول ایران ډېر وسلاش کوي چې خپل تیل په اروپا باندې خرڅ کړي، ولې فکر نه کوم چې ایران په دې کې موفق شي. نو په هر حالت باندې د تیلو مشکل ځکه خطرناک ده چې وسایل د تیلو په بنیاد باندې حرکت کوي او تیل غیر مستقیم د خوراکي موادو پر قیمت باندې اثر غورځوي. او کله چې خوراکي مواد قیمت سو خلک نارضایتي کیږي، کله چې خلک ناراضي سو حکومتونه ته ستونزې پیدا کوي.
حقانی صاحب ستاسو د خبرې په تایید، البته اوکراین ډیر غنم ترکیه او د منځنۍ ختیځ هیوادونو ته هم استوي، یعنی د هغوی هم ډیر اعتقاد د اوکراین په غنمو باندې ده. او د انتقال په برخه کې د اروپا په برخه کې راپورونه وایي چې په اروپا کې ډیر انتقالات فرزن د کشتیو لاري او یا فرزن د پمزکه کې دی ریل لاري، لیکن د افغانستان غونې هیوادونه چې ریل نه لرو تیل په قیمتونو باندې ډیر زیات منفي اثرات پرې باسي. څنګه مجاهد صاحب؟ بله مجاهد صاحب اوري؟ فکر کوم ټلیفون رابطه لمجاهد صاحب سره قطع شوې ده. رابشم هغه ته عربي صاحب ته عربي صاحب بیرته که په مجموع کې د تراش مجاهد صاحب مخکې تاسو سره ژمنه وکړله چې د پاسپورټونو غم به خورو، څرنګه دا کار کوشي د افغانانو ستونزې به په اروپا کې خصوصا د دغه کډوالو چې له اوکراین نه راوځي تر یوه بریده حل نه شي؟
شیبر صاحب کدا کار وشي اتمن ولې نه، دا خو یو نیک اقدام دی. ډیر زیات استخدام دی چې هغوی یو کال نه مخکې اپلیکیشنونه ډک کړي دي، تر اوسه پورې منتظر دي چې نوی پاسپورټ واخلي. دا به یو غټه همکاري وي کدا کار وشي د اروپا دپاره. او هغه کسانو چې اسنادونه نه درلودل، زه به د هغو باره کې یو څه تشریحات درته درکړم. هغه کسان وو د تخلیف وخت کې اوکراین ته راول شوي وو، دوی به منتظر وو چې درې ملک ولاړ شي، یا کاناډا، امریکا، یا برطانیه، نور ملکونو ته. دوی هغه اسناد تای مراحل په حالات کې وو، هغوی اکثر اسنادونه نه درلودل. یا بعض افغانان وو چې دوی د ویزو دپاره یا د اسناد تای مراحل دپاره بعض ارګانونو ته خپل پاسپورټونه استولي وو، هغه هملته بند پاتې شول. نو دا ستونزه شته وه که څوک په ډېر زیات ستونزو سره سفارتونه ورسره کومک کولی شي هغه مربوطه هیوادونو ته وضاحت ورکولی شي چې دوی دغه ستونزه دی. او خصوصا اروپایان په دې کې بیا همکار دي، څوک چې ولري د سفارت لخوا نه بعضې کسان دي هېڅ نوی اسناد نه لري، پاسپورټ نه لري، په دې وخت کې دوی ته مراجعه کړې، یو مکتوب ورکړی دی، بیا دوی دپاره غټ شوی ډاکومېنټ ورکړي دي ورته. بعضې همکاران دي چې د هغوی فامیلونه د دې نه پخوا هم بعضې داسې کسان وو چې هغوی اسنادونه د موږ ورسره همکاري کړې دی، بیا هماغه قربا هېواد ورته هغه ورکوي، ډک شوی ډاکومېنټ ورکوي. نو دا ستونزه ورسره حل کېږي، او تر څومره زه چې فکر کوم دا به دومره جدي ستونزه نه وي. هغه څوک چې اسناد نه لري که نږدې هېواد کې د افغانستان کونسلي ته مراجعه وکړي، دغه ستونزه یا د کابل له طریقه یا د همدلته په داخل د سفارت کې ورته رسېږي. یو ښه خبر دغه دی چې اوس اکثره کونسلي د کابل سره وصل دي، او د دوی څومره د کونسلي اسناد چې تای مراحل ته ضرورت لري هغه کابل ته استوي، هغه نه مهم راځي. دغه ستونزه اوس حل شوې ده په عمومي کې.
مننه عربي صاحب. د مجاهد صاحب ټلیفون بیرته وصل شو. مجاهد صاحب، مخکې قانیار صاحب د اقتصاد د اغیزو په ارتباط ویل چې د اوکراین جګړه د دې له خاطره هم په ټوله نړۍ باندې شاید اغیز وکړي چې اوکراین اروپا ته او نورې سیمې ته هم غنم استوي، او نور د زراعت په برخه کې اوکراین ډیر اغیزمن دی. د غنمو په برخه کې د نړۍ په څو هیوادونو کې راځي، هغه شمېر اسمایر دی، فکر کوم پنځم هیواد دی چې ډیر غنم نورو هیوادونو ته هغه کوي صادروي. څرنګه دغه شان به په افغانستان باندې تاثیر ونه کړي د خوراکي موادو د قیمت؟
بلې مخکې ما وویل چې یو عمومي اثر د سیمه یو کې افغانستان هم کوي، ځکه افغانستان د دې نه مسؤل.
خو په لویه کې نه کوي ځکه د اوکراین یو خو موږ لږ لرې هېواد ته بل دی مخامخ غنم افغانستان ته نه راتلل موږ غنم ډېر له قزاقستان او ترکمنستان او پاکستان نه واردول هغه غار موږ ته اوس هم شته خلاصې دي اول دا یو خبر بلم باید وکړو چې د اوکراین جګړه یو خو زه فکر کوم ډېره به اوږده نه شي یا رقم څه کېږي کېدای شي لنډ چې دینه د تېرې کورونا ناروغۍ اثرات په نړۍ باندې ډېر منفي وو په مراتبو ډېر زیات زیانباره وو تبان جګړې خو پېښېږي په نړۍ کې ډېرو هېوادو کې مخکې هم پېښې شوي دي بیا به هم پېښېږي خو هغه دومره لوی اثرات نه غورځي لکه ځینې نورې نړیوال لوی حادث دي هر صورت موږ د دې اطمینان ورکوو چې د افغانستان باندې به ډېر اثر نه وي او موږ بدیلې لارې لرو
مجاهد صاحب مثلا ملګرو ملتونو ویلي وړاندیز چې کړی دی د نړۍ له هېوادونو چې شاوخوا 4.5 میلیارد ډالر بشري مرستې د افغانستان لپاره راغونډې کړي د اوکراین تر جګړې مخکې له دغه ازادي راډیو تقریبا که هره ورځ نه ویو ورځ بعد دوه ورځې بعد به دغه راپور درلو چې ملګرو ملتونو د هڅدس دلته ورسول هلته یې ورسول اوس بیخي غلي دي فکر نه کوي چې دغه رقم مرستې ممکن له افغانستان سره کم شي
اول خود مرستو بهر سي دلته رسیدلې دا توضیح اوس هم روانه ده او بل زمني حسابي دي هغه هم په پام کې دي سره ورسي او بل دا چې دا مرستي د پنځان د ډیر درد نشي دوا کولای باید موږ دلته داخل کې هڅه وکړو چې بنیادی کارونه وسی او افغانان کار پیدا کړي او په خپل قوه د رګ دي لپاره ډیر ضروري مقامونه واخ مرستي مقطعي وي او د دې نوکماله نه وي او مرستي کرام چې د افغانستان په وضعیت کې ډیر بدلون نه راځي په هغه اړ خلک به څو ورځې لپاره تسکین کړی شي موږ بدیل لارې باندې کار کوو په دې کار کو زیربناوي شروع شي د تغټ کارونه شروع شي او د پنګون لپاره زمينه مسایل شي ان شاء الله غلار موږ ته اوسو خلاصه ده نړۍ ګان هي وادونه لري او موږ کوم هي وادونه په تماس کې یو پنګون ته زړو کی جنگ نشته ان شاء الله د اوکراین جګړه سره نه کوو
مثلا په یو ډیرو مهمو پروژو کې چې تاسو هم ازادي راډیو ته په دې برخه کې اشاره کړې و د ټاپي پروژه ده د آسیا پراختیایی بانک د پاکستانی رسنیو په استناد داونه خبر ورکړ چې دوی نه غواړي چې دا پروژه تمویل کړي فکر نه کوي چې دغه پروژه هم ممکن وسنډی شي
په افغانستان کې موږ څومره معلومات ورو د ټاپي پروژه سره تطبیق ده هغه د ترکمنګاز شرکت په خاص ډول ترکمنستان قیمت ورکړي او پیسې ورکړي یو له خوانه تطبیق کیږي دا چې بیا د پاکستان اوري خو د ټوک تر هند رسي د ریسټریکاسي بانک وانډا وا نو کې څنګه ارخوخي په افغانستان کې ولادت تطبیق کیږي په افغانستان تاسو خبري کړی د خپل شرکت افغانستان سره قرض کوي به ورسره ادا کړی
مننه حقانی صاحب ک چرته تاسو ترشم او د خبرونه ورسره یو تنشتي شوی په عمومي صورت باندې تاسو نظر څه دی چې د اوکراین جګړه به لالو سره په اقتصادي او سیاسي برخه کې په افغانستان باندې څه تاثیر وکړي او افغانان باید څه وکړي چې له دې اغیزو ډیر متاثر نه شي
لنوی سره تاسو معلومات پرلی سي بي نړۍ اوس یو نړیوال کله دی نه ډیر سره په اړیکه کې دی ډیر سره تړلې ده دا که چې په خوای اټکل کې ده نو خامخا اثر لري او اثر زما په خاصه توګه په افغانستان اثرات ممکن هم اقتصادي او هم سیاسي سیاسي په دې معنی چې هغه توجه چې افغانستان ته وا هغه توجه نه نشته ځکه چې خپل غربيانو او اروپایانو ته په کور کې ور بلسو او دغه دغه ور څخه سخت دار لري دوی کوشش کوي په هر شکل وکړي د دې مخه ونیسي البته ځینې داسې وادونه هم ستاسو د جګړې ته خوشاله دي بل اړخ دا دی چې اقتصادي اړخ هغه مرستې افغانستان سره کې دا هغه مرستې په کچ چې باید شاید څه وي هغه چې کچ نه کیږي ځکه چې ټول توجه به هم د اوکراین په اوکراین کې نه نه او اوکراین د باندې ده او حکومت اوکراین ته کومکونه رسول دي نو خامخا به دوی په افغانستان حکومت څخه یو برخه بیا تي کوي په سیاسي لحاظ په عمومي کې د افغانستان لپاره ځکه دا یو فرصت وینم دا ځکه چې اوس روسیا له امریکا سره او له غربیانو سره خکر په خکر ده دغه فرصت څخه د افغانستان حکومت کولای شي ښه استفاده وکړي او په لاندې محل دغه جګړه زموږ په تاوان ده په وګد محل کې دا فکر وکړو زموږ لپاره زما په شخصي نظر باندې زموږ لپاره تر خغختلې روسیې یو ضعیفه روسیه ځکه خدای چې زموږ د شمالي ګاونډیانو لکه د روسیې تر پښې لاندې ده څومره چې زموږ روسیه قوي کیږي هغه زموږ شمالي ګاونډیان په تیر بیا د تاجکستان هیواد لکه څنګه چې تاسو شاهد یاست هغه یو په یو ډول یا بل ډول باندې افغانستان باندې د بلوسی علاقه مندی لري. نو زه فکر کوم چې په عمومي کې تاثیرات یې شته، هم په اقتصاد کې، خصوصا په اقتصاد کې او هم په سیاست کې، خو په دې پورې تړاو لري چې زموږ د افغانستان د حکومت مشرتوب د دې فرصت څخه څه ډول استفاده کولی شي. ولې دا سم باید ونه وایو چې موږ بالکل متضرر نه کیږو، یعنې موږ هم متضرر کیږو، دا اوس هم روان ده، دغه قرار قرار دغه تاو افغانستان ته را رسیږي، خو ښه ده چې لازم اقدامات وسي او پیشبینه وسو. په حالت کې دا زه ګمان کوم باوري یم چې انشاءالله افغانستان کولی شي له دغه کړکېچ څخه بے ضرر راووځي او موږ کولی شو په افغانستان کې دغه سوالت چې افغانان یې امید لري، یعنی هغه د خود کفاع یوالت رامنځته کړو چې تاسو محتاج ونه اوسئ.
مننه حقا یار صاحب. مجاهد صاحب، د خبرونې وروستیو تر رسیدلو کستاسو نظر واخلو. د دې حقا یار صاحب، د اندیشنو په ارتباط وطنوالو ته څه اطمینان ورکوي؟
بلې حقانی صاحب، خبرې دقیقې دي. یعنی د دې جنگ اثرات په عموم کې په افغانستان باندې هم دي، په سیمه هم دي او ښه نه دي. او دومره موضوع دا ده چې د جنگ دوام په سیمه کې داسې لوی کشمکش ته پیښیږي، موږ ورته خوشبینه نه یو. هغه په سیمه کې بې ثباتي ته لاره هواروي او هغه هېوادونه چې نوي له جګړو تقریبا راوتلي هغه ډېر اسید پذیره کیږي له بېلابېلو ناحیو نه. خو په عموم کې افغانستان یو خوشبختي ده چې هېواد هم له اوکراین فاصله کې ده، او بل ډېر زیات تجارتي احتکام نه و پې باندې. د افغانستان خلک ان شاء الله نه تر نه متضرر کیږي، خو سیمه باندې اثرات تبان شته، هغه منفي اثرات نه بلکې هم تبان لږ زیات نه.
مننه زبیح الله مجاهد، د طالبانو ویان په پرا کې د افغانستان سفیر شاسات ګل عربي او د سیاسي چارو کتونکي عبدالکریم حقانیار چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. له هغو اوریدونکو هم مننه کوم چې د سکایپ او ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.
پندکم پخما دین چنگا یا پتور پک دی پندکم